افغانستان کې د سحر لاس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل خبرونه پیل سوې چې ډېره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوې. خو په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې د ناټو سرمنشي وایي چې افغانستان باید د سولې د هڅو په هره هڅه کې شامل وي. پیل له خبرونه کېږي. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې په تازه راپور کې افغانستان په هغو لسو هیوادونو کې راغلی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه بلل سوي. د کورنیو چارو وزارت وایي جنرال دین محمد جرأت خپلې وسلې او مهمات دغه وزارت ته ورسپارلې. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په یوه چاودنه کې تر 40 زیات هندي پولیس افسران وژل سوي دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن په یوه تازه راپور کې افغانستان په هغو لسو هیوادونو کې راغلی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه بلل سوي دي. د دې ادارې په حواله هر کال په نړۍ کې په وسلوالو شخړو پورې اړوندو پیښو کې 100,000 ماشومان مړه کیږي. دغه خیریه ادارې نن په یوه راپور کې ویلي ماشومان د لویانو لخوا د شخړو پر مهال په بېلابېلو لارو کړاو ګالي، ځکه چې دوی په جسمي لحاظ کمزوري دي. د دې ادارې راپور وایي چې له 2013 څخه تر 2018 میلادي کال پورې په لسو هیوادونو کې شاوخوا 15,000 ماشومان د جګړو او د شخړو د سختو عواقبو له کبله مړه سوي دي. په هغو لسو هیوادونو کې چې د ماشومانو لپاره ډېر ناوړه بلل سوي، د افغانستان تر څنګ عراق، سوریه، یمن، د مرکزی افریقا جمهوریت، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، مالی، نایجیریا، سومالیا او جنوبي سودان شامل دي. د کورونیو چارو وزارت وایي جنرال دین محمد جرأت دوه پوځي موټر او یوه اندازه وسلې او مهمات چې ورسره وو دغه وزارت ته وسپارل. د کورونیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی پرون په یوه ویډیوي پیغام کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
آقای جنرال دین محمد جرأت
به شغلی دین محمد جرأت دوه هموی موټر، دوه د شکی او د 2000 پښو خوا کې مرمۍ د کورنیو چارو وزارت ته وسپارلې. او ژمنه وکړه چې راتلونکي اونۍ د شنبه پر ورځ به ټول پاتې شین هم د وزارت ته ورسپاري. د کورنیو چارو وزارت د تیر دوشنبه پر ورځ دین محمد جرأت ته 2 ساعته وخت ورکړ چې د کورنیو چارو وزارت اړوندې وسلې، پوځي ګاډي او خپل غیر مسول وسلوال کسان ورو تسلیم کړي. شغلی جرأت مخکې د ولسمشر د سلاکار او د ملي امنیت شورا د مرستیال پر دندو کار کړی دی. خو ولسمشر غنی سشکل د تلې په میاشت کې نوموړی له دواړو دندو ګوښه کړ. ټاکل سوی چې د افغانستان کرنیز محصولات د یکشنبې په ورځ د متحده عرب اماراتو په دوبۍ ښار کې نندارې ته وړاندې سي. د افغانستان د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دغه نندارتون به تر پنجشنبې پورې پرانیستی وي. شغلی رستمی زیاته کړه
په دغه نندارتون کې زمونږ داخلي شرکتونو او کمپنی او زمونږ تاجران هم ګډون کوي.
د کرنې وزارت ویان زیاته کړه چې اټکل کېږي افغان سوداګر به د نندارتون تر پایه له نړیوالو سوداګرو سره له 40 نیولې تر 50 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان د کرنیزو محصولاتو او په تیره د وچې میوې او زعفرانو د خرڅلاو تړونونه لاسلیک کړي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پرون په یوه موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 40 هندي پولیس افسران وژل سول. عیني شاهدان وایي چې د چاودنې ږغ یې له ډیرو لیرو سیمو څخه اورېدلی دی. دا په تیرو 3 لسیزو کې د کشمیر په متنازع سیمه کې تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل سوې او اټکل کېږي چې د نوې ډیلی او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیچ بلا زیات کړي. د جمو او کشمیر پر لویه لار د هند د پولیسو د ریزرف ځواک د موټرو پر کاروان د دې برید مسؤلیت جیش محمد ډلې چې مرکز یې په پاکستان کې دی منلی دی. هند له پخوا راهیسې پر پاکستان تور لګوي چې په کشمیر کې د افراطي وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه دغه تروریستي حمله په کلکو ټکو غندي. بل خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا حمله غندلې ده او په یو بیان کې یې چې تېره شپه خپور سوی ویلي چې د افغانستان دولت یو وار بیا د تروریزم پر ضد د هیوادونو ترمنځ د یووالي او د نږدې همکاري پر اړتیا ټینګار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران هغه ادعا بې بنسټه بللې ده چې وایي د ایران په جنوب ختیځ کې په وروستۍ ځنوجونو کې حمله کې د امریکا او د امریکا د سیمه ییزو متحدانو لاس و. د چهارشنبه په ورځ په سیستان او بلوچستان ایالت کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د موټرو پر یوه کاروان په ځنوجون کې حمله کې د دغه ځواک 28 افسران ووژل سول. د دې برید مسؤلیت د جیش العدل په نوم یوې بیلتون پالې سنی افراطي ډلې منلی دی، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون پنجشنبه په یو مرکه کې وویل چې د دې حملې او په ورسا کې د منځني ختیځ په اړه د جوړ سوي کنفرانس ترمنځ اړیکه سته. د امریکا او پولنډ د بهرنیو چارو وزیران مایک پامپیو او یاتسک زاپاتوویچ د دې غونډې قربانه وو. پامپیو د ازادي راډیو لپاره د څنګه سره په مرکه کې په دې حمله کې چې په څو کلونو کې بي ساري و د امریکا لاس لرل رد کړل او ویل چې امریکا په دې حمله کې قطعا لاس نه لري. او وروستی خبر دا چې د هندوستان هوایی شرکت ایر انډیا په تیرو دیرشو کلونو کې د اول وار لپاره عراق ته الوتنې پیل کړې. په لومړۍ الوتنه کې یې پرون شیعه زیارت کوونکي نجف ښار ته ولېږدول. د بغداد دپاره د هندوستان سفیر پرادیپ سنگ وویل دا په تیرو دیرشو کلونو کې اول وار دی چې له هندوستان څخه یوه الوتکه عراق ته رسیږي. موږ نیکمرغه یو چې د لومړي منزل په توګه سپېڅلی ښار نجف ټاکل شوی دی. نجف ښار د عراق د پلازمینې بغداد په 150 کیلومتر تریکی پروت دی. د صدام حسین د واکمنۍ په کلونو کې شخړو او بندیزونو او تر هغه وروسته ناکراریو عراق ته د خدمات وړاندې کولو لپاره د ګڼو هوایي شرکتونو مخه نیولې وه. د ناټو سرمنشي وایي چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو یوه برخه وي. ینس ستولتنبرګ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې نورې څرګندونې هم کړې. تفصیل له احمد تکل ناوري.
د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د سولې پروانو هڅو کې د افغانانو پر ګډون ټینګار کوي او وایي چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو مهمه برخه وي. طالبانو له پخوا راهیسې ټینګار کاوه چې یوازې له امریکا سره به خبرې وکړي، خو له هغه مهاله چې له امریکایي چارواکو سره یې تماسونه زیات شول او دواړو خواوو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ، خپل دریځ نور هم سخت کړ او په پرله پسې ډول وایي چې نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د پنجشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل چې ناټو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو ملاتړ کوي.
There is no way it's possible to have a lasting peace without full involvement of the Afghan.
هیڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې د دوامدار سولې د افغان حکومت له بشپړ ګډون پرته ټینګ شي. نو ځکه موږ له طالبانو سره د ښاغلي خلیلزاد د روانو تماسونو ملاتړ کوو، سو د افغانانو په مالکیت د پخلاینې د یوې پروسې د شرایطو د رامنځته کولو لپاره موافقې ته ورسیږي. او طبعا افغان حکومت باید د دې پروسې یوه برخه وي. نو امکان نه لري چې هلته د حکومت او نورو افغانانو له ګډون پرته دوامداره سوله ټینګه شي. د ناټو عمومي منشي په مسکو کې د افغانستان د سیاسي ډلو او طالبانو د استازو ترمنځ وروستۍ غونډې ته د اشاره په ترڅ کې یادونه وکړه چې روسیا او د افغانستان د جګړې ټول ښکېل اړخونه باید د ښاغلي خلیلزاد د هڅو ملاتړ وکړي. خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د جرمني په مونشن ښار کې یې له ولسمشر اشرف غني سره د پلان شوې مشورتي جرګې او د بین الافغاني خبرو د سمدستي اړتیا په اړه راغنده خبرې وکړې. ولسمشر غني چې په نړیواله امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره په مونشن کې دی، په روانه اونۍ کې چارواکو ته دنده وسپارله چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه د ملي اجماع د رامنځته کولو لپاره د کب د میاشتې تر پایه ملي مشورتي جرګه راوبولي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې ګړندۍ شوې، د سولې د موافقې په صورت کې د هیواد د راتلونکي په تیره د ښځو د حقونو، بشري حقونو او د بیان د ازادۍ د برخلیک په اړه اندېښنې هم په زیاتېدو دي. له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د ناټو عمومي منشي ښاغلي ستولتنبرګ وویل چې نړیواله ټولنه به د سولې د هڅو تر څنګ دا اندېښنې هم له پامه ونه غورځوي.
If we have peace, if we have a ceasefire, if we have a political solution,
که موږ سوله ولرو، که اوربند ولرو او که سیاسي حل لار ولرو، نو تابند د ټولو افغانانو په ګټه بوي. په تیره خځې او ماشومان چې تل په جګړو او کړکیچونو کې زیانمنېږي، ماته د دیموکراسي، بشري حقوقو او سولې ترمنځ کوم تضاد نه ښکاري. موږ سولې، دیموکراسي او بشري حقوقو ته اړتیا لرو. د ناتو د عمومي منشي له څرګندونو یو ورځ مخکې طالبانو په یو بیان کې وویل د روان فبروري میاشتې په 15مه په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو له خبرو مخکې به دواړه لوري را روانونه د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې سره وګوري. د پاکستان حکومت او طالبانو دواړو په اسلام آباد کې د امریکایي چارواکو او طالبانو غونډه تایید کړې ده. طالبانو دا هم ویلي دي چې د دوی پلاوی به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري.
د فبروري 15مه یعنی نن له افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو 1.5 کلیزه ده. فرشتي جلالزی په دې اړه ځانګړی راپور برابر کړی دی.
که څه هم د پخوانی شوروي اتحاد وروستي رهبر منلی و چې د افغانستان اشغال تیروتنه وه، دا سی بریښ چې دیرش کاله وروسته په مسکو کې په دې اړه د نوي نظر د جوړولو هڅې کیږي. یا لږته لږه یو شمېر روسان چې د افغانستان په جګړه کې یې ګډون درلود، دې خونړۍ حادثې ته د مثبت تعبیر د موندلو هڅې کوي. د پخوانی شوروي پوځیان په 1909 میلادي کال کې په افغانستان کې د حاکم کمونیست رژیم د ملاتړ لپاره افغانستان ته ورغلل. هغوی د مجاهدینو پر وړاندې تر لس کاله جنګ وروسته په 1909 میلادي کال کې له افغانستانه ووتل. دا د پخوانی شوروي د شکست تر ټولو شرمناکه پیښه بلل کیږي. د شوروي وروستی عسکر د 1909 میلادي کال د فبروري په 15مه له افغانستانه ووت. له افغانستانه د شوروي عسکرو د وتلو پروګرام د پخوانی شوروي د وروستي واکمن میخایل ګورباچف د واکمنۍ پر مهال عملي شو. د زیاتو سیاستوالو په باور په افغانستان کې د پخوانی شوروي ځواک ته داسې سخت ضربه ورکړ سو چې د شوروي سیستم د ړنګېدو سبب سو، خو په دې اړه زدو نقیز نظرونه سته. میخایل کژوکوف د افغانستان د اشغال په کلونو کې خبریالو. هغه د کومسومولسکایا پراودا په نوم ورسپارنې ته کار کاوه او د افغانستان د جګړې په اړه رپورټونه جوړول. د دې خبریال په وینا د پخوانی شوروي عسکر له افغانستانه د وتلو په وخت خوشحال نه و، خو خوشیني هم نه معلومېدل. هر شوروي عسکر پر دې فکر کاوه چې ژر او مسؤول کورتستون شي. رپورټونه وایي چې په افغانستان کې د لسکلن خونړي کمپاین په ترڅ کې 4000 شوروي عسکر ووژل سو. د روسي خبريال کوژوکوف په وینا شوروي عسکر چې سر بیرغونه یې رپول د دوستۍ پر پله چې پر عمود دریاب جوړ شوی وو او افغانستان یې د پخواني شوروي له جمهوریت ازبکستان سره وصل کړی تیرېدل. کوژوکوف ویلي چې په وروستۍ ورځ پر دې پله د یو شل کلن ځوان تابوت هم تیر سو. هغه ځوان عسکر ایګور لیاخوویچ نومېده او یو ورځ مخکې تر دې چې خپل کور ته د وتلو اجازه واخلي په افغانستان کې وژل سوی و. کوژوکوف ویلي د لارې په اوږدو کې افغانانو لکه متحرک اشباه له غرونو او درو راکتل. د کلیو خلکو موږ ته له کرکې ډک نظر کاوه، ځکه موږ هغوی د نامعلوم برخلیک لاسته پرېښودل. د روسي خبريال د 1999 او 2000 میلادي کلونو ترمنځ د کرملین د رسنیو په دفتر کې کار کړی او د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین په اړه ششناخت لري. هغه ویلي د افغانستان د اشغال پریکړه ناسمه، بې مفهومه او خواشینونکې وه. عبدالله حکیموف د پخواني شوروي له هغو عسکرو دی چې د بیلابیلو دلیلونو له مخې په افغانستان کې پاتې شو. هغه اوس په هرات کې اوسي او د جهاد په موزیم کې کار کوي. حکیموف د ازادي راډیو خبريال ته په هرات کې ویلي چې دی او نور یوشت شوروي عسکر په افغانستان تانک پاته کې دوته مجبور شول. د حکیموف مجبوریت دا و چې په شندن کې په جګړه کې زخمی او له مجاهدینو سره اسیر شوی و.
ما وختي کې په افغانستان موندې نه شوم، یعنی بو موندې مزد په دو او وخت مثال انټرنیټ یا من.
عبدالله حکیموف ویلی زه په اتدا کې سترګې پر لار وم چې شوروي به راوګرځي او موږ به بوزي، خو هغوی بیا هیڅ کله زموږ حال وانه خیست. د پخواني شوروي وروستي واکمن میخایل ګورباچف په 1909 میلادي کال کې د ګلاسنوست یا شفافیت په نوم نوې پالیسي جوړه کړې چې له مخې د افغانستان اشغال رسماً ناسم وبلل شو، خو داسې ګڼل کیږي چې روسیه د پخواني قضاوت د بدلولو هڅې کوي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین په 2015 میلادي کال کې ظاهراً د افغانستان د اشغال دفاع وکړه. وی ویل چې د پخواني شوروي رهبرانو له حقيقي ګواښونو سره مقابله کوله، خو وی منله چې تیروتنې پکې زیاتې وي. د روسیې د پارلمان د دفاعي چارو کمیټې د 2019 میلادي کال په جنوري کې و طرحه پارلمان ته وړاندې کړ چې د شوروي له لوري د افغانستان د اشغال ملاتړ کوي. په دې طرحه کې ویل سوي چې د افغانستان د اشغال غندل له سیاسي او اخلاقي پلوه د تاریخي عدالت اصول تر پښو لاندې کوي، خو دا طرحه تر اوسه راګیري ته نه ده وړاندې سوي. په دې طرحه کې هم دا راز ویل سوي چې د پخواني شوروي رهبرانو له افغانانو سره مرسته وکړه چې له تروریستي او افراطي ډلو سره مبارزه وکړي، خو عبدالله حکیموف پر خپل نظر ولاړ دی او وای چې د افغانستان اشغال سم کار نو.
فکر میکنم یک تحمیلی بوده که به افغانستان اینا آمده بودن